بهشت.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشای په کابل کې د ګرمي 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1490 مریض کال د لیندۍ ولسمه د 2019 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه اکرام الله اکرام او امین کاکړ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې په هغه ولایتونو کې د رای بیا شمیرنه او څېړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې د کمیسیون دروازې تړل شوې. نور مسایل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری له وسلوالو سره د پولیسو په نښتو کې کموالی راغلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې یې پر وړاندې خنډونه موجود و. او د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قومندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخواني قومندان نظام الدین قیصری له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په نښتو کې کموالی راغلی، خو د نوموړي استوګنځی لا هم تر محاصرې لاندې دی. د ازادۍ راډیو خبریال له مزار شریف ښار راپور راکوي چې نښته تیره شپه 10 بجې وروسته له هغه پیل شوه چې پولیسو د قیصری او د هغه د وسلوالو کسانو د نیولو هڅه وکړه. په دې نښته کې دواړو خواوو له درنو او سپکو وسلو کار اخیسته. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو د پیښې ځای د ښار په یوه ګڼه ګوڼه ساحه کې ده. ویل کېږي چې پولیسو غوښتل قیصری او د هغه وسلوال کسان له یوه غصب شوي کور څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې پر وړاندې خنډونه موجود و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او په اوو ولایتونو کې به د 1340 صندوقونه د 1340 اویا مرکزونو صندوقونه تفتیش کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټ فیفا رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې اقدام هرکلی کوي.
خن یو څه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتان موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي اوسي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه. خو دوه شپې مخکې د دې ډلې مشر ښاغلي عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قومندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. لدې دوه ورځې مخکې قومندان هفتر چې د لیبیا د ملي اردو په نوم د خپل سرو ځواکونو مشري کوي ویلي و چې د ترابلس جګړه پیل شوې ده. و میاشتې پخوا د خلیفه هفتر جنګیالیو د ترابلس په جنوب کې یو ښار نیولی و. د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي اردو وایي چې د ترابلس په جنوب کې تاوغار ښارګۍ د دوی په ولکه کې دی، خو په ترابلس کې میشت حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی دا ادعا نه مني. د جګړو دا خطر پیدا کړی چې لیبیا په یوه بله هغسې کورنۍ جګړه کې ښکیل شي چې په 2011 کال کې د معمر القذافي د حکومت د پرځېدو سبب شوه. د قذافي له وژل کېدو وروسته لیبیا په دوو برخو وویشل شوه چې یوه یې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه کمزورې اداره ده او بله یې د دې هېواد ختیځه سیمه ده چې د لیبیا له ملي اردو سره تړاو لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړې ده چې ګنې مخکې تر دې چې په دې هیواد کې یو چچنیایی بلتون پال ووژل شي، روسیې د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. هایکو ماس وویل چې هیچا د دې هیواد له حکومت ته غوښتنه نه وه کړې چې 40 کلن زلیم خان خانګوشویلی ور وسپاري. خانګوشویلی چې د اګست په 3 نیټه په برلین کې ووژل شو مخکې له دې چې جرمني ته پناه یوسي. د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له نورو بلتون پالو سره اوږه په اوږه د روسیې د پوځ پر ضد جنګېده. د نوموړي د قتل په تور یو روسی له پیښې لږ وروسته ونیول شو او جرمني څارنوالانو ویلي چې ممکن دا قتل د روسیې د حکومتي ادارو په امر شوی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان دسمبر په 9 نیټه په یوه خبري غونډه کې خانګوشویلی یو وژونکی وبله او ویویل چې مسکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. او ټاکل شوی چې د امریکا د سنا جرګې یو پلاوی به د روسیې پر ضد د بندیزونو په اړه بحثونه پیل کړي. دا بحث وروسته له هغه کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر یوې لانجمنې لایحې له رایې اخیستو ډډه وشوه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لانجې چې وبخښئ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لایحې چې د کرملن له یرغله د امریکا د امنیت دفاع نومیږي بحث وکړي. دا لایحه چې د امریکا د دواړو ګوندونو جمهوري پال او دیموکرات غړو وړاندې کړی د نورو هیوادونو په دیموکراتیکو پروسو کې د لاسوهنې په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیه د بندیزونو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. احمد تکالو چې دا خبرونه وړاندې کړل که غواړي دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړي پته مو دا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شي.
کچیر دې ناظرینو مشاهدینو همدارنګ د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یو ورځ دوام کوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نانګو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونو په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې د بهیر له پیل هرکلی کړی خو ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي.
د تعلیم لپاره ګوري موږ وکیل حسن سمن لرو او دا یو څه فکر ده دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده په کوم ځای کې
په دې اړه مو له د ټاکنو د 4 د 65 ل رئیس سره مرکه کړې ده. به هم درته واورو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشټواله جدي ستونزه وه.
په تیرو دورو کې د کامل اجماع نه درو او بیل د اجماع چټکتیا مشکل کی موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعهد ته ضرورت لرو.
د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پوخانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو دولتي ځواکونو ترمنځ کته هم نخته روانه ده خو ویل کېږي داسې چې دا نخته څړی شوې دي. په دې اړه بل خپل خبريال نه بشپړ جزئیات واورو. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د مخابرات وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې ونی په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږه آزادی رادیو ناوړه او د هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغه 9 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې کې د کمیسیون دروازې تړل شوې وي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکونکو دی ولایتونو ته رسیدلې دي. بل خو بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا غوښتنه کوي چې کمیسیون دی هر څه ژر باید د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسوي. امید زیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی زیرمل سب سټډي مشي مهرباني نور معلومات په دې اړه لته نو
من اکرام سپتا سوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په هغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړه چې له دې وړاندې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د دې بهیر مخنی ولوه. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی کارکونکو یا دو ولایتونو ته رسیدلې دي او په دې ولایتونو کې به 1300 بیا صندوقونه تفتیش شي.
کچیر دې ناظرینو مشاهدینو همدارنګ د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یو ورځ دوام کوي. په درې ولایتونو کې او په پاتې ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور پنځو ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
اکرام صاحب، تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې پکې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه نه ورکوله، خو دوه شپې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو نه وغوښتل شوې په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل دا کار د ټاکنو پروسې کې د روان کړکیچ د حل په موخه د خنیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې سارون کې به یې د رایو بیا شمیرنه کې ونډه واخلي، خو تازه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارون کې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر لپاره هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لري وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر سجر په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د یادو ولایتونو چې موږ وړاندې وویلې دغه پروسه په هغه ولایتونو کې چې یادونه وشوه عملا پیل شوې ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه ځل خپله پریکړه نه ده عملي کړې، خو دا ځل ژمنه کوي چې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې بیا ویلي که چیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي دوی نه مني.
ډیر زیاته مننه زیرمل صاحب، او تازه خبردار دی چې په بدخشان کې زموږ سیمه ایز خبریال وایي چې په دغه ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې کار عملا پیل شوی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو، پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر له پیل هرکلی کوي. وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. زما همکار امید زهیرمل د دې بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د رایو بیا شمیرنه بیا د دې بهیر په وړاندې د شته ستونزو د اواري سره څومره مرسته وکړي.
یو ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړ شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتانه موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي اوسي. ځکه شکایت کمیسیون په کومه ورځ کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې باید ښکیل شي، خو ځواب ووایي په دې قانون په چوکاټ کې رسیدګي اصول کې. اما د پروسې د لیبل پیس معنا ده، د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټه نه ده، او
ګلبدین حکمتیار مشر کې دغه بهیر تحریم کړی دی. دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره یو اندېښنه را زیږولی شي چې کېدای شي یو ځل بیا ستونزې زیات شي؟
د تحریم لپاره ګوره، موږ وکیل حاضر نه لرو او دا یو سیاسي پریکړه ده. دلته اوس مسائل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم پریکړه باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت ده چې ځته ځواب ووایي. اما دا چې یو ټکټ بل ټکټ پروسه تحریمي ده، فکر کوم چې دې خپله هغه سیاسي پریکړه ده. اما پروسه په هېڅ معنا د یو ټکټ یا بل ټکټ په ګراو کې بس پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې دوی هغه حقه او معتبر رایې حساب شي او کمیسیونونه په اړه باندې پریکړه وکړي.
د وخت مسله هم ډیره مهمه ده، محدود وخت پاتې دی، او البته محدودیت په دې معنا باندې کې پروسه وګدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایلې اعلان شي؟
د موږ دغه یو وخت د کیسو څخه دا ټول هغه خپل توان کار وکړي چې څو د لړۍ ځکه بشپړ کړي.
خامګه د دې پروسه لوګ دواره څخه اندښنه څرګنده کړې او اوس هم د دې ټینګار کوي چې څومره دا پروسه وګړي په موږ اندازه باندې کړای شي جنجالو نورم زیات کړي. نو د کمیسیون څخه وختونه راځي چې په دغه ولایتونو کې څه هم د پلان د شپږ ورځو په دې ولایت کې نیولې ده، اما دوی خپل سرچینې منابع به زیات کړي تر څو دغه لړۍ د نظرونو په حضور کې زیاته ذره بشپړ شي او کار مخته لاړ.
د رایو بیا شمیرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول څلور دېرش ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د معترضو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګویه باید ووسی او حد اقل څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
اوس باید روښانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره د اعتبار وړ ده. په شفافیت کې چې سپاس نه وي او پوره اسناد خلکو ته شریک شي، معلومات شریک شي، وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته کمیسیونونه باید څه پټونه ساتي او په عین حال زه زره دغه معلومات ټول د خلکو سره شریک کړي، د ویبسایټ طریقه، د رسنیو طریقه.
د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار امید زاهد ملور سره خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشټواله جدي سنځوا. خغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې ویل چې د فساد د جړلو د ایستلو لپاره عمومي اجمنه ډیره مهمه ده، خو ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا مهال له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات او مهم پرمختګونه شوي دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راټول کړي دي او هم د اوس سره په استډیو کې. شفق صاحب سړي مشي مهرباني نور معلومات.
سلام وړاندې کوم. په افغانستان کې اداري فساد هغه پدیده ده چې له عمل لا هم پر حکومت انتقادونه کیږي او د افغانستان نوم ته په نړیواله چډیر زیان اړولای دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم اداري فساد جدي ستونزه بولی او وایي چې په تیرو دورو کې د دې پدیدې پر ضد د مبارزې په برخه کې اجماع نه و موجوده. خاغلی غنی د یک شنبه پر ورځ یان نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنۍ ملي غونډه کې ویل چې له فساد سره د مبارزې لپاره د قانون حاکمیت اړین دی او په دې حق له هر ډول منفي مداخله باید جرم وبدل شي.
موږ په تیرو دورو کې د کامل اجماع نه درو او بیل د اجمانه چتکتیا مشکل کی موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعهد ته ضرورت لرو او دلته د قانون حاکمیت تر ټولو مهم ده. هر نوع منفی مداخله د قانون په تطبیق کې جناب قاضی قضات صاحب و جرم وګڼل له هر مقام نه.
ولسمشر غنی سرګند کړه چې اداري فساد لا هم په افغانستان کې لوی ستونزه ده او د دې پدیدې د جرړو د استرو لپاره باید مدیریت پیوړی شي او د نورو اړینو اقداماتو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د ټکنالوژي واحد سیستم عملی شي. خغلی غنی وایي چې د نورو برخو ترڅنګ په عایداتي څنګه کې ډیر فساد موجود دی او د غیر قانوني مداخلو له عمله لا هم نیمایي اوایت حیف میل کیږي. خو خغلی غنی چې په تیرو 15 کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پامړ اقداماتو خبره هم کوي. هغه وایي چې سیستمونه اصلاح شوي، قوانین رامنځته شوي، تر ډیره بریده په ملکی او امنیتي برخو کې د خیالي کارکونکو مخنیول شوي، لزګونه لوړ رتبه چارواکي چې په فساد کې ښکېلو مجازات شوي او د استخدام پروسه شفافه شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې لا هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. خغلی بس چې د غونډې کې ګډون کړی وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغیزمنې کړي او دا پدیده لامل شوی چې د مرستو د پاموړ برخه شخصي جیبونو ته ولاړ شي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې او تنفعال ارشاد احرار وای په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او ګټور اقدامات شوي. خدای وای چې لا هم په زینو برخو کې پراخ فساد شته.
تر اوسه پورې هم موږ هغه مرحله ته نه یو رسیدلی چې هغه مبارزه چې لازم ده تر اوسه پورې نه ده شوې، ځکه تر اوسه هم په هغه مالی برخو کې بالخصوص فساد شتون لري، مافیایي کړۍ شتون لري، شبکې شتون لري، تر مقامات او پاغي کې داخلي دي بالخصوص د ګمرکات برخه کې، مالی برخه کې دا فساد شتون لري.
خو افغان حکومت وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه 102 شخصونه چې له نړیوالو سره یې د عملي کولو ژمنه شوې وه، دوه اتیا یې عملي شوي او د نورو د تطبیق لپاره یې هم هلې ځلې روانې دي. ولسمشر غني هم ټینګار کوي چې د اداري فساد سره د مبارزې د لا اغیزمنتیا لپاره د موازي او غیر مؤثرو ادارو مخنیوی اړین دی او د هغو پیسو په اړه دې هم باید حساب ورکړل شي چې د ځینو نړیوالو ادارو لخوا په افغانستان کې لګول کیږي.
صاحب اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورو چی خاطر پردیس برابر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي په افغانستان کې په کلنی ډول د کبانو 10000 میټریک ټونه غوښه تولیدېږي. د دې خونويان جان اقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو فارمونه شتون لري. د ښاغلي نوید په خبره ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کبانو اتیا نور فارمونه هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د کبانو د بازار غوړېدو ته هیله مندي ښیي، له حکومت څخه هم غواړي چې د دې سکتور پیاوړتیا ته جدي پام واړوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په هدف یو نظارتي کمیټه رامنځته کړي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفینن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په برخه کې مسول دی، خو محلي ادارې هم د تحصول شوې چې د دې نورین د مخنیوي په برخه کې لازمه همکاري وکړي.
د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي برخه کې یو مشترک مسولیت دی. دا مشترک مسولیت باید واضح وي. فرضاً په دې برخه کې زموږ امنیتي ارګانونه مسولیتونه لري، ولایتي ادارې مسولیتونه لري، برخه کې مونږه ماغي پیل کړی.
د ښاغلي مدفیوی د وزارت د قانون د غیر قانوني کندونو د مخنیوي په هدف لیو شمیر کمپنۍ سره د قانون د قانوني استخراج قراردادونه هم لاسلیک کړي. هم مهال اقتصاد پوه محب شریف بیا په دې باور دی چې که د قانون د غیر قانوني کندونو مخنیوی ونشي، دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان وي او نن د کابل په شاهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثار په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني اتیا پوله، یو یورو واتیا افغاني شل پوله، یو انګلیسي پونډ 104 افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان 6 افغاني دیش پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1503 افغاني.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله، د ایران د مخابراتو وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې ونی په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. د ایران د کابینې دغه وزیر وای دا ور د دې انټرنیټي حمله هدف د دولت د استخباراتو پاړه جاسوسي کول. سلیم محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره د پراګ ل سټډیو وصل دی. صالح صاحب، سټډیو مشي د ایران د مخابراتو وزیر په دې اړه دقیقا څه ویلی دی؟
ډیر مننه. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی نن ویلی، البته په یو لاند ټویټ کې، چې دغه سایبری یا انټرنیټي حمله تشخیص او د ایران د انټرنیټي خوندیتوب د سپر یا سایبر سکیورټي شیلډ په مرسته شنډه کړی سوی ده. جهرمی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي، هغه استخباراتي ادارې هم تشخیص شوي چې دغه حمله یې کړې او هکران هم څارل سوي دي. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی تیره چهارشنبه هم دولتي آژانس ایرنا ته ویلي و چې یوې لوی او د کوم بل دولت انټرنیټي حملې د ایران د برېښنا زیربنا په نښه کړې ده. هغه د دې حملې په اړه دغومر ویلي و چې شنډه سوی او په دې اړه به راپور خپور شي. د ایران دغه وزیر تیره سه شنبه د هک ولو د هغو هڅو راپور رد کړی و چې پکې ویل سوي دغو حملو د ایران بانکونه په نشه کړی دي. خو د ایران محلي رسنوي راپور ورکړی و چې د ایران بانکونو د میلیونونو مشتریانو پر حسابونو سایبری یا انټرنیټي حمله سوي ده. که څه هم ایران پر خپلو زیاتو زیربناوو انټرنیټ قطع کړی، خو څو وارې د انټرنیټي حملو د شنډولو خبره کړې ده. ایران پر خپلو دغو زیربناوو انټرنیټ وروسته له هغې قطع کړ چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د سټاکس نیټ په نوم یو کمپیوټر وایروس چې ګومان کېده د امریکا او اسرائیل لخوا په ګډه جوړ شوی، د ایران په اټومي ساحو کې د ایران د زرګونو سنترفیوژونو فعالیت له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړ. اکرام صاحب،
ایرانی چارواکي وخت نا وخت امریکایي چارواکي په دغه سي موضوعاتو کې خکیل غني، په دې اړه واشنگټن څه ویلي دي؟
د دې وروستي انټرنیټي حملې په اړه امریکایي چارواکو مشخصه تبصره نه ده کړې، خو امریکایي چارواکو په جون میاشت کې ویلي وو چې د امریکا نظامی سایبري ځواکونو د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستمونو حمله پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پلانونو لملاتړ شاته سوی چې له مخې پام کې و. هرمز تنګي ته نږدې د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په بدل کې د ایران په وړاندې پوځي حمله وسی. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې د سخت فشار راوستلو پالیسي خپله کړه. پر ایران له هغې راهیسې څو وارې بندیزونه لګول سوي دي.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، و امر دل چې د ایران د مخابرات وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. او اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. ورزو مزار ته د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې له تیر شپې کومه خطر روانه و اوس هم جریان لري، خو څوړواله پکې رامنځته شوی دی. پولیسو تیر ورځ ناوخته د مزار شریف ښار په 15 ناحیه کې د ښاغلي قیصری کور محاصره کړ او حسیدا و چې د هغه وسلوال بي وسلې کړی. له مزار را سره خپل همکار مجیب حبیب زید ټلیفون په لیکه ده. نور حال بدره واخلو حبیب زید، سپ ستړي مشي اوس حالات څنګه دی په دغه خار کې؟
کلمونه کانفلیکټ تاسو ته یو کولو اړین کو ته څنګه شته سو ته د هزار لو د سیمه کې وضعیت لکه قرار شوی دی، خو امنیتي ځواکونو د نظام الدین قیصری کور کلابان کړه یې محاصره کړه او هڅه کیږي چې ښاغلی قیصری د پولیس لخوا ونیول شي. خو نسبت سهار وختي او یا هم تیرې شپې ته چې کومه نښته په شدت سره د سپکو او درنو وسلو په ډزو سره روانه وه اوس کراره شوې ده. امنیتي ځواکونه لحظه په لحظه سیمې ته ډیریږي او همدارنګه الوتکې د ملي اردو الوتکې هوایي ګزمې لري په سیمه کې، خو سیمه د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ او د عام وګړو پر مخ مسدوده شوې ده او خلکو ته په واټونو کې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
حبیب صاحب، د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
د تلفاتو په اړه چې موږ د پولیسو د ویان ښاغلي ارشاد سره خبرې ترلاسه کړې، دوی ویل چې نښته درنه وه او شاوخوا کورونه چې وو د خامخا خلکو ته هم مالی او هم زیانی خسارات اوس کی دي. خو د جګړې د دوام او د جګړې د ودوالي لامل دوی په دې ملي توان دي چې دغه طرفات مشخص کړي. او همدارنګه په سیمه کې ویل کیږي چې په هڅه روان دي چې دغه مسله د سولامي زتوګه د جنبش اسلامي ګوند په وساطت حل شي. د بلخ پولیسو دا هم مسله تایید کړه چې د بلخ امنیتي چارواکو ته وړاندیزونه شوي چې دا مثلا نسبت نظامی است که په سوری ډول که حل شي خبوي.
او حبیب جی، مسله اصلا سره منځ شوی چې باید په سولي شکل باندې حل شي.
مثلا اصل دا و چې په نظام مودین قیصری باندې لا دون رابدی خو بل خلایت کې د بل خمنی قومندانۍ لخوا د نامسولو کسانو او واستوالو کسانو ګرځولو چې تسنګ له خلکو څخه د اخاذي پخستلو او همدارنګه د ځمکو د غصب ترونه لګېدلي وو. او تر دې پخوا هم د نسیم او د یوه په بلخ ولایت کې د یوه قومي متنفس ځمکه غصب کړې وه چې بیا له امله دوی ترمنځ شخړه سبب شوه چې د مزار جوزجان لوی علاقه
ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه حبیب زاسې. په نورو خبرونو کې به بیا ته درځو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته امید ظاهر مال کتنه کړي په ګډه.
هشتي سوپ نه دولتي ورسپانې خپل سر لیکنه سولال اوربند پرته امکان نه لري عنوان ته ځانګړې کړې او تریلان دي لیکي. د سولې خبرې اترې د پانشن بیل ورځي راهیسې یو ځل بیا بند شوي او تر اوسه د بیا پایل لپاره وخت معلوم نه دی. ورسپانې لیکي که څه هم خلیلزاد د خبرو د ځنډېدو لامل خپل مشرانو سره د لیدنې لپاره طالبانو ته تا د فرصت ورکړه بللي، خو ویل کیږي چې په قطر کې د سولې خبرې په بګرام هوایي ډګر د طالبانو له بریدو وروسته ځنډول شوي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم د طالبانو نظامی څانګه په قطر کې د سیاسي طالبانو له اغېز پرته په خپلواکه توګه فعالیت کوي، خو په دې کې شک نشته چې په دوحه کې هغوی ناستي چې د طالبانو د ډلې مهم غړي دي، او دا کسان باید د طالبانو نظامی څانګه دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي، یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره به هڅې یوازې یوه هیله وي، او دا کار به د بې باورۍ فضا زیاته او جګړې ته لا شدت ورکړي. نو د همدې لپاره اړینه ده چې طالبان د اوربند بحث جدي ونیسي، ځکه له دې پرته سولې ته د رسیدو بله لار نشته. سرخط ورسپانې هم خپله سرلیکنه له طالبانو سره د امریکا خبرو او د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد ماموریت ته ځانګړې کړې او لیکي په باګرام هوایي ډګر داسې مهال برید وشو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې وي. ورسپانې لیکي دا برید د سولې د خبرو په اړه امریکا ته د طالبانو ځواب و، او تر خوا یې د افغانستان د سولې په اړه زلمي خلیلزاد ته د پاکستان د نیمه ماموریت د پیل ښودنه. د ورسپانې له قوله له دې برید وروسته د سولې خبرې ودرېدي او زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته ولاړ، چیرته چې د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړي. سرخط زیاتوي دا هیڅ منطق نه مني چې پاکستان د داسې یو